روانه دویمه برخه که ارتد زهر و کاروان خبرونه لروخ و ترقی مخکی لر خبرونه. د طالبانو لوی درسیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت دیوه کال د لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان تایید یو ځل بیا رد کړی چې د ټي ټي پي وسله وال د افغانستان دننه فعال دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ورځ مخکې تر دې څرګندونه ویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې ادعا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سه شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څانګې په څېر د ترهګرو ډلو له لورې شته دي. او د لوبو لډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوې. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 دین په ګریډر نویدا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. د روسیې د جنوبي سیمې والي واسلی کولیبیف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړي چې اوکراینی درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تولې وزیر مویشتلې اولته اور لګیدلې ده. د ټلګرام له لارې خبر شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامینسکي سیمه کې د تولې په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه شوه. کولیبیف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي، دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمو ته خپور شي او که د بیړنیو چارو ځواکونو د اور د وژلو لپاره لاس پکار شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروئین او بیل 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوی دی.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروئین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 30,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مولا رواپو متی ولا وزیري سره مرکه کړې ده.
د نشي پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پا پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
راځي دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یې خو زر دواړه راکوشي.
کمانډان صاحب مونږ پریږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو شویو هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله به هم دوه برابر لوړ شوی ده. په بریتانیا کې له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو قاچاق دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروری بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروین قاچاق نه دی کم سوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې سوو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه و $3,000 ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغیز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروین قاچاق کم سوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شو چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي. چیرې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کال په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تاریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 ټنه تاریاک تولید شوی و چې له دې تاریاکو څخه 1,500 ټنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تاریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تاریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تاریاک زیرمه شوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه له $0 څخه $1,580 ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري.
کزی که تاریاک کش میکنه یا چرس کش میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزاه ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي، خو په دې 2 کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشه یي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له $1,500 څخه $1,500 ته پورته شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونه کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنا سمې او سره کې سم شروع کړو ځکه مې په بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزن لامل یختنی وله مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیرې وکال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودي. د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د صحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسونل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه لاسونه لړن شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 4 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې غوري و تر هغه خو نه و. خو بس د اوبو په زور به تر هغې لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و. مسلمانان مړه شو 5 شپه نه پاره مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېده، بعض مریض بس څوک یې په کیسه کې نه و. نه
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنۍ مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محل په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوی په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم فرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوهې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو موضوع وزلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کنا و پمور خو اس بی خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
د نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پرېښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پرېښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینت یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلی و همدرد نسی، ځکه چې ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي، او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره جامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند د مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېر ښه تشخیص کړو، او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پرېښودلو مخکې څه ډول چلند وشي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي، او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیدي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کېدی سي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي، او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پرېښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي؟
روغتیایی کارکون که بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادینو سر باید دیر خی مناسب او مسلکی چلند وکری، د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازی لپاره ورسی، کله چه یو کانسلر تشخیص کوي چه یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ته چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هر مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلسات ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي، تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض وم. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوانه چې د پوډریز و د معتاد زو، ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوانه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته، نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع کې چې اجتماعي حیثیت درلود، کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي، باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق و ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغسې چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا شوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتاديږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر اسره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام د شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1290 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې شریف ل خپل میرمنې سره خار تر روان وی او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لار کې موټر دروي او دوی ل ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دی قربان شه، دا دی نن به د مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار کړه چې موټر رانلال نشي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، کدا رانلال بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکړه، نن وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي راغوندم.
ژر کوه نه وخت کیږي، ماشوم ته زه پمپر ورتړم. ته ورشه غوټه ټولګه
دستا سره په کڅوړه کې شي دی.
اوف تم څومره ډېرې پوښتنه کې، ژر ورشه غوټه ټوله کا. دا زما دی ونډیواله امانت دی، خار ته را سره وړم.
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا امانتونه یا به بل ورځ ور وړي. اوس مغوټه ما ترناوه.
ورختا کیگا ما تر موٹر ایزا پلاس کی وڑم او بے موٹر وڑی
نو زخو حالک پغی کیا خلم زمو غوٹا بچو کیو سی
دوارا زوڑم تو سمر دیر بختنے کے مغزی دراتا و خوڑل ویم جر ورش غوٹا تیارا کا کما شوم دن ڈاکٹر تبو نزو ناروغی پس دیری گی
سامدا تلک سابر وکا چه زما شوم پرونی کیو تڑم
اوف درتا مول چه دا کار ما تا پریدا تو ورش زر غوٹا را ٹولا کا چه موٹر از خزی
نو تو حالک پرونی کی تڑل ایشی
تیما تا پریدا بے بے ووینے چه دا کار کولیشم کنا
سامدا دا لیسم پام کوا چه ما شوم پس ازدی کلاک ونا تڑے
بس کار سام شو یو کلو خود ما شوم پا پمپار کی معلومی گیم نا ہاں دا دے کار وشو لکھر سر دا خدے حالا خزی رضا چه موٹر راگے
سامدا تا حالک تر وخلا دا دے سا دار اخلا
اورورا خیریت دے
اورورا دام کار دے پولیس یو تلاشی کو
رازی میرا بانی وکی
قماندان صاحب پینزم سیٹ دادای
خا خا اورورا کا ترا ولار شا
دادا قماندان صاحب
لاسونا پورتا ونسا چے زدی تلاشی کم
دادا قماندان صاحب قماندان صاحب تشیر سر نشتا
خا خا سما دا کینا مریمی
بله قماندان صاحب
تا غا خزا تلاشی کا
سما دا خولی تپا چیگه چی زدی تلاشی کم
ها دادا تلاشی میکا
کاکا پروتا کی خونشتا خوری تی دا ما شوم مرخ کرا کا
اها دا دی وی گورا
دا تی څنګه وګورم او نه ځین اخلاص کا
ات څومره خوی دا دی ولی را وی خوی ناروغ دی بیچارا ټول شپای جړل ام دا وس لگا رام شو
خیر دی بیرته به وید شي جړ اخلاص کا
ها دا دی اخلاص میکا
تی را دی خو کا چیزې دا پمپره مو ګورم ها ها او هو دا څه شی دی قماندان صاحب
بله مریم جانی چه خبره ده
قماندان صاحب دا د غیروین هم پیدا کړل د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو زموږ راپور بیخی صحیح وو
څه شی هیروین هیروین چیرې وو زه قسم په خدای که خبره یم
اوه هیروین هیروین چیرې وو
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل
او سړیا ماشوم ته خود تا پمپر او کالی ور واغوستل دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کشی
کماندان صاحب مون پریک دا ما شون ناروغ دی خیر دی داکتر تا بیایو
دا ایروین و قاچاق کوی او بیا وای چه مون پریک دا درخکت شا دیر خبری مکوا
و سڑیا تا خود تلتا دی بعد مرخو ایروین و کار بار کوا و هم خدای دی زوانی مرکا مون دی هم با بلا اختا کو ما شون تا خود تا کالی ور واغستا دا ایروین خامخا تا دی ما شون پا پامپر کیگیو
تازه دی رادیو درنو اوریدن کو ده زهر و کاروان خپراوانه هم دمرو تربیام پر لویا مهربان خدای سپارو ده الله پامان.
ده زهر و کاروان
سور پتال سنگی کم تیخ
گلزان سر رجلی چه گرزم لیبانه بغلو